د څلورو بجو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د سلواغي دلوي 29 د فبروري میاشتې 13. د خبرونې پایل د مهمو خبرونو پلانډیست کوو. د زابل چارواکي وایي د حیدر په نوم ماشوم چې څا تلویدلې و تر څو ساعته راګیر پاتې کېده وروسته سا ورکړه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر دې پېښه خواخوږي ښوولې ده. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر وایي چې له افغانستان د 30,000 افغانانو د راستلو بهیر روان دی. فریزر د دغه هیواد پارلمان کې د افغان وګړو په تړاو په یو لنجمن بحث کې دا خبره وکړه. هغه وویل چې وزره 250 افغانان کاناډا ته رسیدلي او ګڼ یې په دغه هیواد کې میشت کړی سوي دي. په پاکستان کې مخپوټو کسانو په کراچي ښار کې د ټلویزیون یو پروډیوسر په ډزو ووژه. دی نن هغه وخت ووژل سو چې د پولیسو په خبره ښوونځي ته ماشومان رسول. په قرغیزستان کې یو تحقیقاتي خبریال د لنډې شیبې لپاره د یوې نامشخصې قضیې په تړاو د پښتنو ګرویټونو لپاره ونیول سو. دا تحول داسې مهال راځي چې د بشري حقونو فعالانو په دغه هیواد کې د فشارونو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې ده. د سیمې تی ولو میرمنې یوسف بایووا نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت دولتي کمیټې افسرانو یې کور تلاشي کړی او د دوی ځینې وسایل یې ضبط کړي هم دي. د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو وایي چې دی به نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د ګډو پوځي تمریناتو په اړه خبرې وکړي. لوکاشنکو پرون دا خبره په اسیپو ویتس کې سیمه کې وکړه. په دې ځای کې د روسیې او بیلاروس ترمنځ پوځي تمرینات ترسره کیږي. په دغو تمریناتو کې نږدې 10,000 روسي سرتیرو برخه اخیستې ده او د ملاوي روغتیایي چارواکو د دغه هیواد پلازمینه لیلونګوي کې د ماشومانو د ګوزان یو پولیو دیوی پیشی خبر ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO نن ویل چې دا په تیرو 15 کلونو کې په افریقا کې د واشي پولیو لومړی مثبته پیښه ده. WHO په یو بیان کې څرګنده کړه چې له لابراتواري څېړنو ښکاره شوه چې دا هغه ډول پولیو ده چې په پاکستان کې سته او له هغه هیواد دلته انتقال شوې ده. د دې ترڅنګ د خبرونې په خبري راپورونه کې اوري چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان وایي
هغه څه چې موږ په افغانستان کې پرمختګ وینو هغه غیر حکومتي او ترواک لاندې پرته ځایونه او سیمې دي چې داعش په دولیز ډول پکې وده کړې.
یو متقاعد جنرال وایي چې په داعش ډلې کې زیاتره د پاکستان افراطي وسلوال شامل دي.
دوی غواړي چې همیشه افغانستان لانجو کې اخته واوسي او د دوی ټول ارادې دلته تمثیل شي.
په یو تحلیل کې په زابل کې د هغه ماشوم د مړینې پر علت خبرې کوي چې ساعتونه ساعتونه په یو څا کې راګیر پاتې وو.
دا حیدر پر هغه دوامه برمې پر خوله ورته کښېني چې بدبختانه د ورخطا سوی دی.
اوکراین نن وویل چې د روسیې په ملاتړ د دغه هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو لخوا له اوربان څخه ناڅاپي په بېساري ډول سرغړونې زیاتې سوي دي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 4 دقیقې کېدونکې دي. ځینې امریکایي پوځي چارواکي وایي په افغانستان کې داعش وسلواله ډله په چټکۍ د پراخېدو په حال کې ده. ته مخکې تر دې چې په دې اړه راپور ووري ورزو زابل ولایت ته، هغه ولایت چې څاته د یوه ماشوم د لوېدو پیښې په افغانستان کې دننه او بهر د ډیرو پام ځانته واړوه. له څو ورځو راهیسې پر ټولنیزو شبکو په دې باب زد او نقیز راپورونه خپرېدل. په زابل کې له 6 ساعتونو عملیاتو وروسته برمې ته د لوېدلي ماشوم جسد نن سهار ترلاسه سو. دا هم تفصیل.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس شرافت ویاړ وایي دغه 15 کلن ماشوم چې حیدر نومېدی د سه‌شنبه په ورځ 6 متره ژورې برمې ته لوېدلی وو او نن سهار په داسې حالت کې له برمې راوویستل سو چې مخ کې سا ورکړې وه.
نن مو د هغه جسد ترلاسه کړل خو متاسفانه چې ژوند یې له لاسه ورکړی وو. د زابل ولایت تر ټولو ادارو د ټولو ادارو مسؤلینو کاري ټیمونو او ټول هیوادوالو په دې کې مرسته کړې وه، عاجله همکاري یې کړې وه، خو بس څه چې د تقدیر په سړې وي هغه ته به ځان تسلیموو.
د دغه ماشوم د ژغورلو د هڅو په دوام د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا یعقوب او د دې حکومت بل لوړپوړی چارواکی انس حقانی هم سیمې ته ورغلي وو. د حیدر ماشوم موضوع په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه توګه خپره شوه او د دې رسنیو ګڼو کارونکو د ماشوم د ژغورلو لپاره دعاګانې وکړې.
د زابل چارواکي وایي د حیدر په نوم ماشوم چې څا تلویدلی وو تر څو ساعته راګیر پاتې کېدو وروسته سا ورکړه. محلي خبریالان وایي د ماشوم د ژغورنې لپاره له کابله ورغلی هیات بیرته کابل ته روان سو. د زابل یو محلي خبريال عيسى قلميار راته چاته د دې کوچني د لويدو د علت په اړه وویل.
هغه محل چې موږ د خبري پوښښ لپاره د دې خونړۍ حادثه لپاره سیمې ته ولاړو، د سیمې اوسیدونکو په هغه ولیه کې خبر داسې کوله سي دغه دوی برمې څنګ په څنګ باندې دي، پلارې په د یوه برمه باندې کار ورته کاوه چې پیپونه یې ور اچوله راکښو یې او که څنګه وو. دغه بله برمه باندې بیا پخوا یو اوسپینه پرته وله سي، دا اوسپینه برسېره بیا یو ټوکر اوارولو. همیشه به ماشومان د کلي پر همدې ځای باندې په اسانۍ سره ګرځېدو یا به کښېنستو ولاړېدو ستونزه نه وله. نو ناګهانه ماشومانو څو ورځې مخکې د دغې لوېدلې برمې د دې خونکارې برمې له سره څخه هغه اوسپینې ټوټه خرڅه کړې ده په کوم سوداګر باندې، هغه کاله یې همدغسې پر دې برمه باندې د برمې پر خلا اچولی ده. دا حیدر را ولاړ شوی ده پر هغه ټوکر باندې کښېني، یعنې پر هغه دومه برمې پر خوله ورته کښېني چې بدبختانه ورخطا شوی ده. خبره بیا تر بازاره راله چې سمدستي ولایتي چارواکي ورلو، لومړی هلته د روغتیا ټیم ورغی، بیا د خصوصي شرکتو بعضي سکواټران او لوډران ورغلو. هلته دا پیښه پر 12 بجې سوی و، مازدیګر 4 بجې دې موافقې ته سره ورسېدو. دې ځای باندې باید کار شروع.
کار ولی په ټکنی ډول ډېر ورو روان وو.
دغه برمې ته یا دغه ځای ته چې باید ماشوم وژغورل سي یوازې یو طرف ولو، چې له هغه څخه پر یوس باندې ټول خاوره مواد راخستل کېدو، باقي دوا بغلونه او یو سرسره دغه درې سره چې وو د دیوال په شکل باندې وو، ورته د پان په شکل باندې وو. نو یو دا ډېر ستونزمنه وه چې هغه کاچوغه بېخي نه راګرځېده د سکواټر. بله خبره دا وله چې یعنی د کلیوالو خبرې ته په اصطلاح باندې سي د بازار خبره دونه نه منله. د کلیوالو به تر ډېره ده پر خپلو خبرو ټینګار کوي چې باید دی وکړو هی وکړو، تخنیکي مسایل تر ډېره ده تخنیکي خبرو ته وفادار نه ولو. دوهم ورځ باندې موږ څاغل ته مشپه ورته تیره کړله، له کندهار څخه ډېر کوي ماشینري راله، هغوی هم هڅه و تاب و تلاش وکړي او دې ماشوم ته اوبه هر څه دا په خلطه کې ور ځوړل کېدو او خوړل کېدو. بدبختانه چې اخیری ورځ باندې چې یعنی د ده تر مرګ ته یوه ورځ پاته وله چې بس یو جټکه هم ورکول شوې ده، هغه په لوډر باندې ده چې عیني شاهدان وایي چې ممکن د ده د مرګ یو سبب هم دا د لوډر حرکت شوی وي، چې په ډېر ټینګار سره ویل شوي وو چې باید موږ په لوډر باندې حرکت ورکړو. نور ناوخته ده، هاده وداده هغه تخنیکي خبرو ته پاتې شوی نه وو، حرکت یې ورکړی و چې ماشوم د راکښلو خبره خو وپاته چې هغه پاړه چې لا د ماشوم ورباندې را ځوړندو هغه لا پرې شوی وله.
د زابل یو محلي خبریال عیسا قلميار و چې ساته یې د حیدر په نوم د یوه کوچني د لوېدو په باب خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا یو پوځي چارواکی وایي په افغانستان کې داعش وسلواله ډله په چټکۍ د ودې په حال کې ده. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان کینت مکینزي په خپلو تازه څرګندونو کې اندېښنه ښوولې چې دغه ډله د افغانستان په لرې او د حکومت له کنټروله بهر سیمو کې د پرمختګ په حال کې ده، خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت دا څرګندونې نه مني. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د امریکا مرکزی قومندانۍ سینټیکام چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او تجهیزاتو د ایستلو مسؤلیت درلود، د دې قومندانۍ مشر جنرال کینټ مکنزي تازه پرون پنځشنبه ناوخته د خپلې یوې مرکې و برخه د دې قومندانۍ پر فیسبوک پاڼه چې خبره شوې پکې ویلي دي چې داعش یا اسلامي دولت نومې وسله واله ډله په افغانستان کې د ودې په حال کې ده. جنرال مکنزي وایي که څه هم طالبان ظاهرا د دې وسله والې ډلې خلاف دي، خو دوی بیا هم په دې اړه ځکه اندېښمن دي چې دا وسله واله ډله له افغانستانه بهر د فعالیتونو او بریدونو ته لیواله ده.
هغه څه چې موږ په افغانستان کې پرمختګ وینو هغه غیر حکومتي او ترواک لاندې پرته ځایونه او سیمې دي چې داعش په دودیز ډول پکې وده کړي، او زه فکر کوم چې یو ګواښ موجود دی. موږ پوهیږو چې داعش په حقیقت کې په بهرنیانو د بریدونو د ترسره کولو لیوالتیا لري. په اروپا کې زموږ د ګاونډیو او ملګرو هیوادونو پر وړاندې بریدونه، همدارنګه نور ځایونه نو زه د هغه څه په اړه اندېښمن یم چې په افغانستان کې پیښیږي.
تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون هم په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او چارواکو یې ټینګار کړی و چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د افغانستان سربیره د سیمې او نړۍ لپاره په ستر ګواښ بدلېدای شي. هغه څه چې مخکې هم طالبانو رد کړي وو، خو اوس تازه یو ځل بیا د طالبانو د دفاع وزارت چارواکي د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر خبرې ردوي او وایي هیڅ وسله والې ډلې ته به د فعالیت او پیاوړي کېدو اجازه ورنه کړل شي. د دغه وزارت ویان عنایت الله خارزمي د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل امریکا په دې څرګندونو غواړي خپل ماتې توجیه کړي.
اصل کې امریکایان غواړي په دې ډول په افغانستان کې خپل ماتې توجیه کړي، خو موږ خپل ټول چمتووالی لرو چې له خپلې خاورې، پولو او خلکو دفاع وکړو. داسې څه هیڅکله نه پېښ شوي او نه به پېښ شي چې داعش یا نورې ډلې په افغانستان کې وده وکړي، ځکه چې هغوی په افغانستان کې ځای نه لري.
امریکا داسې مهال وار په وار په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د فعالیتونو د ګړندي کېدو ادعاګانې کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په څو ولایتونو کې د شیعه مذهبو افغانانو پر جوماتونو د څو پرله پسې بریدونو چې په سلګونو خلکو ته پکې مرګزوبلې واوښتې، پرې دغې وسله والې ډلې منلې دي. آن دا چې خپله طالبانو هم کله کله په کابل ښار کې د داعش ډلې د ځینو غړو د نیولو راپورونه ورکړي دي.
ومردل چې د امریکا د مرکزی قومندان کینت مکنزی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په افغانستان کې داعش ډله د پراختیا په حال کې ده. له متقاعد جنرال اسمت الله علیزی څخه مې چې په تیر حکومت کې په څو ولایتونو کې د امنیت قومندان په توګه دنده ترسره کړې، د مرکې پیل کې پوښتنه وکړه چې د داعش ډلې د پراختیا راپورونه څومره دقیق دي.
بلې، هو بیخي په پراختیا کې ده. په دې چې موږ د اخیر واقعیت چې ګورو چې د ژمي ډېرې سختې شېبې وې، دوی ډېر عملات وکړل او دوی د هوا د ګرمېدو سره به وضعیت نور هم ترنګلی کېږي او د دوی فعالیت به ډېرېږي.
خلیزه صاحب، ستاسو نظر څه دی چې په داعش ډله کې اوس کوم عناصر دخیل دي؟ فکر کوي چې هماغه پخواني غړي دي که دوی نور کسان هم جذب کړي دي خپلو لیکو ته؟
که اسلامي امارت دغسې روان واوسي، کېدای شي ډېر جلب جذب هغوی وکولای شي. ډېر ناراضیان د دوی څخه چې دي هغه ورسي د هغو لیکو ته، خو زما په نظر تر اوسه پورې خو هغوی هغه پخواني حالت کې دي او خپل نفر یې دي چې فعالیت کوي.
داعش ډلې په سوریه او عراق کې د یوه جلا خلافت د پراختیا هڅه کوله، څه فکر کوي چې په افغانستان کې به د دوی عمده موخې څه وي؟
دا فتن خو د دوی اوس عمده موخه دا ده چې د اسلامي امارت پر ضد باندې دوی فعالیت کوي، د هغو د رانسکورو ول لپاره به دوی هلې ځلې کوي او وروسته به د دې سره چې دوی څونه قوت اخلي، آیا دې هدف ته رسیږي که نه رسیږي، بیا به بل قدم دوی اخلي.
څه فکر کوي چې دوی به دا توان لري چې د اوسني حکومت پر ضد واقعا تخریبي کړنې ترسره کړي؟
بالکل یې لري، بالکل یې لري او دا به کیږي او ډیریږي.
نو ستاسو وړاندیز څه دی چې په دې برخه کې باید څه اقدامات وسي؟
زما وړاندیز دا دی چې اسلامي امارت باید د دغه ترنګلي حالت څخه ځان راوباسي چې یوې خواته کوي ځان، بلې خواته کوي نن یې کوم سبا یې کوم، هر څونه چې ژر کولای شي د دنیا سره د خپل خلکو سره تعامل ته راشي.
علیزه صاحب، مخکې پر پاکستان تورونه لګېدل چې د داعش ډلې په ایجاد کې دوی لاس لري، خصوصا هغه ډلې چې په پاکستان کې منع سوي دي او د دوی غړو له داعش سره بیعت کړی دی. ستاسو معلومات څه وایي چې واقعا په دې مسله کې رول شته؟
د شروع څخه تر اوسه پورې دا غو رول دی. دا ټول د دوی کښتونه دي چې کوي کرلې دي او موږ ته راست دی، نو د دوی روزلې دي چې دوی هلته نه کوي. دوی خو نه غواړي چې په افغانستان کې یو باثباته حاکمیت وسي، په افغانستان کې امن وسي، افغانستان پر خپلو پښو ودرېږي. دوی غواړي چې همیشه افغانستان لانجو کې اخته وسي او د دوی ټول ارادې دلته تمثیل شي.
اوس که چیرې واقعا داعش ډله په افغانستان کې د تنظیم په حال کې وي او نور هیوادونه ورڅخه خطر احساس کړي، څه فکر کوي چې د دوی په وړاندې به نړیوال کوم اقدام وکړي؟
مجبور دي چې وي کې ونه کې، دوی ته به دا ور به د دوی لمن ته ورشي. اول یې باید د پاکستان څخه شروع کړي، اول باید هلته دا خونسا کې هر څوک چې د دې طرفدار دی، هر څوک چې روزي، هر څوک چې د مالی بنیا ورته برابرۍ، د هغو سره باید حساب وکړي.
ډېره مننه اسمت الله علیزی و چې په تېر حکومت کې په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیت قمندان په توګه دنده ترسره کړې چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت د پراخېدو پر احتمال راسره څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په هرات کې نن ځینو کسانو لاریون وکړ. دوی له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د امریکا د متحده ایالاتونو پر حکومت فشار راولي څو د افغانستان له کنګل شویو اسعاري زیرمو څخه یوه برخه د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې قربانیانو ته بیل نه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
لاریون کوونکو د ولسمشر جو بایدن له ادارې وغوښتل چې د افغانستان 3.5 میلیارد ډالر پریږدي. د اعتراض کوونکو شمیر لسکونو ته رسیده. په دوی کې د نارینه وو تر څنګ څو تنه میرمنې وې.
سازمان ملل میخواهیم تا این پولی که از ملت افغان داره دور میشه و از او گرفته میشه او به او برگردانند. این پول پول ملت افغان کلام دولت
در افغانستان شاخوا 9.5 میلیارد دلار اثاری زیر می پول ویدیست که کنگل شویدی چه 1 میلیارد با متحدی علتونو کدی. نوری اکثر به جرمنی، متحد عربی امارات و سویس کدی. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د فبروري په 11 د یو اجرایی فرمان په صادرولو سره د افغانستان اقتصادي او بشري کړکیچ ته د رسیدنې په هدف د افغانستان بانک د یو اندازه کنګل شویو پیسو 1 میلیارد ډالر د ازادېدو پریکړه وکړه. خو وی ویل د دغو پیسو سمه نیمه برخه به په بشري مرستو ولګول شي او نیمه به یې د سپتمبر د 11 نیټې د قربانیانو کورنیو ته ورکړل شي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي د سیشن بی پورز وویل چې په دې اړه به وروستۍ پریکړه محکمه کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراین نن وویل چې د روسیې په ملاتړ د دغه هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو لخوا له اوربند څخه په بېساري ډول سرغړونې زیاتې سوي دي. کیف په داسې وخت کې دا تور پورې کوي چې واشنگټن خبرداری ورکړي روسیا بهانې لټوي چې په راتلونکو ورځو کې پر اوکراین برید وکړي. دا هم په دې اړه تفصیل
د اوکراین پوز په یوه راپور کې څرګنده کړه چې په تیرو 24 ساعتونو کې له اوربند څخه 6 ځله سرغړونې شوي دي چې دا بېساري دي. د راپور له مخې د اوکراین یو سرتیری ټپي شوی دی. د اوکراین پوځ وایي چې بلتون غوښتونکو پر لسو استوګنځایونو د توپونو او هوانونو ډزې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکي د حکومتي ځواکونو او بلتون غوښتونکو ترمنځ په لومړۍ کرښه د ناڅاپي ډزو زیاتېدل یوه پارونکې هڅه وبلله چې له امله یې په یوه وړکتون کې 2 ماشومان ټپیان شول. اوکراین د خپل هیواد په ختیځ کې د 2014 کال له اپریل څخه را په دیخوا له بلتون غوښتونکو سره په جګړه دی. په دې جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 12,200 کسان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې روسیې د جګړې په لور ګامونه اخیستي دي او د اوکراین له سرحد سره د ځواکونو د زیاتېدو پر سر د کړکیچ د حل یوازینۍ مسؤلانه لار ډیپلوماسي ده. د جګپوري امریکایي ډیپلوماټ خبرداري ورکړ چې روسي ځواکونه پر راتلونکو ورځو کې پر اوکراین د برید لپاره چمتووالی نیسي. ښاغلی بلینکن امنیت شورا ته وویل چې جګړه مه پیلوئ، مخه یې ونیسئ. بلینکن ماسکو وهڅاوه چې بله لار خپله کړي او له جګړې چې په میلیونونو انسانان او د هغوی ژوند اغېزمنوي ډډه وکړي. د امنیت شورا 15 غړیو ته په نیویارک کې د خبرو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې د روسیې حکومت دغه نن کولی شي چې اعلان وکړي چې پر اوکراین برید نه کوي. بلینکن دا خبر هم ورکړ چې راتلونکې اونۍ به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په اروپا کې په خپله وګوري او جرمني او فرانسه دې ته چمتو دي چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ په تړاو د منسک د اوربند د تړون په رڼا کې خبرې وکړي.
او د ساينس لنډی څخه مهم راپور ده چې د چین هوا فضا کمپنی سپیس ترانسپورټیشن وایي چې د وزر لرونکو الوتکو او راکټ له ترکیبه تر ژغ څو برابر چټکه الوتکه جوړوي. دغه الوتکه به د پیکینګ او نیویارک سفر 1 ساعت را لنډ کړي. اسمت سروان تفصیل لري.
چین غواړي له امریکا سره په سیالۍ کې د سپرلیو داسې الوتکه جوړه کړي چې سرعت یې د ژغ تر سرعت 2 برابره زیات وي. که چین په دې کار بریالی شو نو د پیکینګ او نیویارک سفر به 1 ساعت ته رالنډ شي. اوس د نیویارک او پیکینګ ترمنځ د سفر په ترڅ کې الوتکه باید په یوه یا 2 نورو هوایي ډګرونو کې تم شي. د دې الوتکې وزر به تر ډیره د مرغانو وزرو ته ورته وي. همدا اوس په نړۍ کې د ژغ تر سرعت د 2 برابره چټکو الوتکو د جوړولو لپاره پر 2 پروژو کار روان دی. د امریکا ویرجن کمپنۍ د یوې داسې تر ژغ چټکې الوتکې پر جوړولو کار کوي چې 9 سپرلۍ وړلی شي. د دې الوتکې سرعت به د ژغ د سرعت 3 برابره وي. د امریکا یوه بله کمپنۍ چې بوم نومیږي د اوورچر په نوم تر ژغ د چټکې الوتکې پر جوړولو لګیا ده. د متحدو ایالاتونو سپای کمپنی هم تر ژغ د چټک الوتکی پر جوړولو بوخته ده. د دغه شرکت له لوري جوړیدونکې تر ژغ چټک الوتکه S-1512 نومیږي. د الوتکه د لندن او نیویارک واټن 4 ساعتونو ته راکمولی شي. د الوتکه به د 3 سپرلیو لپاره وي او سرعت یې د ژغ څه باندې 1.5 برابره ته رسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. د کندوز د عامه روغتیا چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په توپیر د میاندو او ماشومانو د مړینې کچه راټیټه شوې ده. چارواکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په ولسوالۍ او کلو او بانډو کې لسګونه روغتیایي مرکزونه جوړ شوي چې خلکو ته یې اسانتیاوې زیاتې کړې او له همدې کبله د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه شوې. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د کندز ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د چارواکو د خبرو له مخې په وروستیو کلونو کې د دې ولایت په ولسوالۍ او لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه جوړ شوي او پکې مسلکي روغتیایي کارکوونکي پر دندو ګمارل شوي او له امله یې د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې کچه راټیټه شوې ده. د کندز په حوزوي روغتون کې د ماشومانو د زیږون د څانګې یوې ډاکټرې مریم نیازی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
ګورو چې مرګ میر مادران خو ډېر زیات کم شوي دي. واقعیت لکه مخکې نه چې موږ به کله قتل اوس موږ په میاشت کې یو واقع نه لرو، ځکه چې په وخت باندې ټول خلکو ته رسیدګي کېږي، خپله خلک مو خیر شوي دي، په وخت مریضان راورسي، ډاکټران په وخت ورته رسیږي، هم د مور او هم د ماشوم دواړه مړینه کمه شوې.
اغلی نیازی زیاتوی چې د کندوز حوزوي روغتون د زیږون څنګ ته په 4 ساعتونو کې لاویا نیول تر سلو پورې ناروغان مراجعه کوي.
او سر ډول سره اویا مراجعه لرو، اتیا مراجعه لرو په 4 ساعتو کې. اکثر سل اتیا نفر مونږ مراجعه لرو، په دې اتیا نفرو کې مونږ د شپې 10 واقع لرو، لکه 10 عملیاتونه لرو چې دا غړ دي او نور نورمال ولادتونه اصلویخ 50 تومره. داسې مریضان لرو چې د خنجان نه دلته راځي، پل خمري نه راځي، تخار نه راځي، بدخشان ناراضی. نو هغه مریضان زیات لرو مراجعه، خصوصا هغه مریضان چې لک کریټیکلی حالات لک خراب نور ځای کې بیا دلته ریفر کوي.
د کندوز حوزوي روغتون د پرنموړي ولایت سربیره له بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم ناروغان د درملنې په خاطر راوړل کیږي. یو شمیر خلکو چې د کندوز له بیلابیلو سیمو او دغه راز د شمال ختیځ زون له نورو ولایتونو څخه خپل ناروغان حوزوي روغتون ته انتقال کړي دي، د روغتیایي خدمتونو له وړاندې کولو خوښي څرګندوي. د دې ولایت د علي آباد ولسوالۍ یوې اوسیدونکې 50 کلنې جمیلې چې خپل انګورې د درملنې په خاطر روغتون ته راوستې وه، د روغتیایي خدمتونو په تړاو یې ازادۍ راډیو ته وویل
بسه دکتران خدمت کرد، زحمت کرد، سبکی هم بزر زحمت کرد، نگذاشته دکتران نبود، دوا ترمون نبود.
دلتا دکتران سرسی نو بخط و گد خلکو خدمت کوی. بخوا خلکو دون را نختی خدمات و دکتران تلاس رسای ندرلود، چلا مالا با ایمین دو خپل زوند للاس آور کوا، او خلق لگر نستونزو سر مخام خوا. الحمدلله وز رختی خدمتو ندیر خسوی دی او دکتران شپا و رز دن آروغانو خدمت کوی، مگ دیر خوش آلیو.
د کندز د قلعهزال ولسوالۍ د شیر محمد په نوم یو اوسیدونکی وایي چې په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه موجود دي، خو د مسلکي کارکوونکو او د امکاناتو نشتوالي له امله خلک حوزوي روغتون ته مراجعه کوي.
همسرې ما مریض بود، خود دن روز از 4 بج از ولسوالۍ قلعهزال آمدیم. والا خوب است نسبت دیگر.
زما خور ناروغه و پرون مې له قلعهزال ولسوالۍ څخه روغتون ته را انتقال کړه. اوسې روغتي حالت ډیر ښه دی. موږ د ډاکټر صاحبانو له پاملرنې او خدمتونو څخه راضي یو او کوم شکایت نه لرو.
د کندز د عامې روغتیا چارواکي وایي اوس مهال د دې ولایت په کچه 15 روغتیایي مرکزونه فعال دي او دغه راز پکې قابلي او مسلکي روغتیا پالان پر دندو ګمارل شوي چې له امله یې د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی. چارواکي د روغتیایي اسانتیاو د زیاتېدو خبرې په داسې حال کې کوي چې لا هم د دې ولایت د ځینو لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د روغتیایي خدمتونو له کموالي بیا شکایت کوي.
ولسواکي دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه،
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
په نورستان کې بنوال او چارواکی وایي په دې ولایت کې د نیالګیو د روزنې فارمونه نشته. دوی وایي له همدې کبله د نورستان بنوال له نورو ولایتونو نه نیالګي راوړي چې د نورستان په اقلیم کې ښه نتیجه نه ورکوي. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
احمد شاه د نورستان کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي په تیرو کلونو کې د کرنې او مالداري ریاست لخوا د دوی په ولسوالۍ کې هیڅ قوریه نه ده جوړه شوې او نه یې هم بڼوالو ته کوم نیالګی ورکړی دی. د هغه په خبره چې بڼوالو په خپلو لګښتونو په ننګرهار، کونړ او نورو ولایتونو کې روزل شوي نیالګي راوړي، مصرفونه یې پرې کړي او په نشت ځمکو کې یې د باغونو په تمه نال کړي، خو د څو کالو په تیرېدو نال کړي نیالګي یا شنډ ختلي او یا یې هم کم حاصل ورکړی چې بیرته ویستلی او نور کښتونه یې په ځمکه کې کرلی دي.
په تیرو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې د زراعت د مسؤلینو لخوا کوم نیالګي نه دي توضیح شوي او د دې ولسوالۍ باغدارانو د نورو سیمو لکه ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو څخه چې په شخصي مصرف نیالګي راوړي وو کومه مطلوبه نتیجه نه درلوده او د دې ولسوالۍ آب و هوا سره هم توافق نه کاو چې د کامدیش ولسوالۍ کې د میوه لرونکو نیالګیو تولید لپاره قوریې جوړې کړي.
دا یوازې په لرې پرتې ولسوالۍ کامدیش کې بڼوال د نیالګیو او بوټو د روزنې د مرکز له نشتون شکایت نه کوي، بلکې په مرکز پارون کې هم باغ لرونکي د ورته مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. نعمت الله راته وویل په پارون کې د تیر حکومت مسؤلینو یو شمېر کسانو ته په تودو سیمو کې روزل شوي نیالګي ورکړي وو چې ښه حاصل یې نه دی ورکړی.
په تیرو کلونو کې د نورستان ولایت د زراعت ریاست مسؤلینو لخوا کومې نیالګۍ چې د نورو سیمو لکه ننګرهار، لغمان او کونړ څخه دلته راوړل شوي وو مطلوبه او مثبته نتیجه ورنه کړه، او که چېرته دلته نورستان ولایت په داخل کې د دولت او اړوندو موسساتو لخوا د نیالګیو تولید او تکثیر لپاره کوریې جوړې شي او د دې ځای آب و هوا سره توافق ولري، نو دا به د دې ځای باغ لرونکو دپاره ډېره مؤثره او مثبته نتیجه ورکړي.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو اوسني چارواکي هم مني چې په تیرو کلونو کې د قوریو نه جوړېدو له امله د یاد ولایت بڼوال زیات زیانمن شوي دي. په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوي محمد سلیمان ایمن ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت آب او هوا باغدارۍ لپاره بیخي مناسب دي، خصوصا غوزان، مڼې، بادام، املوکان او مرخڼې داسې نور میوې ښه حاصلات ورکوي. متاسفانه نورستان کې قوریه نشته، خلک لغمان، ننګرهار او کونړ څخه نیالونه راوړي او باغونه جوړوي خو کامیابه نه دي، ځکه آب او هوا د ځمکې خصوصیت دغه ځای سره فرق لري. مثال په توګه هغه ونې چې جلال آباد کې ګلونه نیسي دغه ټیم سره نورستان کې واوره پراته وي.
هغه هم د نورو نورستانیانو په څیر له مرکزي حکومت او مؤسساتو غواړي چې په نورستان کې د نیالګیو د روزنې قوریې جوړې کړي او د خلکو یا د ستونزه هواره کړي. په کونړ او د هیواد په نورو ولایتونو کې له قوریو جوړولو وړاندې به خلکو د خپل اړتیا وړ بوټي او نیالګي له پاکستان راوړل چې هلته ډېری روزل شوي نیالګي به شنډ او حاصل به یې نه ورکولو، خو اوس له نورستان پرته په ډېری ولایتونو کې شخصي او دولتي قوریې جوړې شوي چې خلک یې له پاکستان څخه د دغه میوه لرونکو نیالګیو او زینتي بوټو له واردولو خلاص کړي دي او قوریه لرونکي هر کال په لکونو افغانۍ ګټي.
وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، د ایرمل ولایت د نبی ولسوالۍ ساړي کنی ولې د ازادي راډیو سره زما د خواهش دی چې د اسلامي امارات سره موږ دا غوښتنه ده چې د زاړه حکومت د اردو سربازان موږ چې موږ ته د اسلامي امارات په لیکو کې ځای راکړي. موږ دا غوښتنه ده ازادي راډیو سره هم دا غوښتنه چې زما پیغام راډیو ته پورته کړي. او په هلمند ولایت کې د ناوې ولسوالۍ په سیمه کې هېڅ مرستې نه دي ویشل شوي، نو ما لیکه شوي چې مرستې پټېږي.
ته
د نیټ بیه چې دی دا باید نه کې راکښته شي. اوس یو جی بی نیټ دی په 2500 افغانۍ، د 2500 افغانۍ څوک وس لري؟ د دا غوښتنه لرم چې دا د نیټ بیه راکښته شي نه کې سره. او بل دا بازارونه کې د کوم مواد چې ډالر کښته راغل دی، یو مواد هم نه دی، لکه غوړي وړه و دا شیان هېڅ نه دي ارزانه سوي. 500 سدی کلدار یې له کړي دي، دا خو دومره اسانۍ هم نه کېږي. نو دا رقم دی کله چې ډالر لوړ نو دا ولې دونه ګران دی؟ ولې ډالر پورته دی؟ ولې ډالر کښته سو؟ نو اوس دی ولې دومره ګران یې کوي؟
ستاسو پیغامونه وو چې موږ ته مو راستولي وو. د اوس لپاره همدومره، په نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
له همکارانو مننه. په پاتې شیبو کې نور مسایل هم څیړو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا وړاندې کیږي. د څلورو بجو دا خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د سلواغې دلوي 9 د فبروري میاشتې 13. د خپرونې پیل د مهمو خبرونو په لنډیز کوو. د زابل چارواکي وایي د حیدر په نوم ماشوم چې څا تلویدلی و تر څو ساعته راګیر پاتې کېده وروسته سا ورکړه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر دې پېښه خواخوږي ښوولې ده. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر وایي چې له افغانستانه د 40,000 افغانانو د راایستلو بهیر روان دی. فریزر د دغه هیواد پارلمان کې د افغان وګړو په تړاو په یو لانجمن بحث کې دا خبره وکړه. هغه وویل چې 1,250 افغانان کاناډا ته رسیدلي او ګڼ یې په دغه هیواد کې میشت کړی سوي دي. په پاکستان کې مخپوټو کسانو په کراچي ښار کې د ټلویزیون یو پروډیوسر په ډزو ووژه. دی نن هغه وخت ووژل سو چې د پولیسو په خبره ښوونځي ته ماشومان رسول. په قرغیزستان کې یو تحقیقاتي خبریال د لنډې شیبې لپاره د یوې نامشخصې قضیې په تړاو د پښتنو ګرویټونو لپاره ونیول سو. دا تحول داسې مهال راځي چې د بشري حقونو فعالانو په دغه هیواد کې د فشارونو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې ده. د سیمې تی ولوو میرمنې یوسف بایووا نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت دولتي کمیټې افسرانو یې کور تلاشي کړی او د دوی ځینې وسایل یې ضبط کړي هم دي. د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو وایي چې دی به نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د ګډو پوځي تمریناتو په اړه خبرې وکړي. لوکاشنکو پرون دا خبره په اسیپو ویتس کې سیمه کې وکړه. په دې ځای کې د روسیې او بیلاروس ترمنځ پوځي تمرینات ترسره کیږي. په دغو تمریناتو کې نږدې 1500 روسي سرتیرو برخه اخیستې ده او د ملاوي روغتیایي چارواکو د دغه هیواد پلازمینه لیلونګوي کې د ماشومانو د ګوزن یو پولیو دیوی پیشی خبر ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO نن ویل چې دا په 15 کلونو کې په افریقا کې د واشي پولیو لومړی مثبته پیښه ده. WHO په یو بیان کې څرګنده کړه چې له لابراتوري څېړنو ښکاره شوه چې دا هغه ډول پولیو ده چې په پاکستان کې سته او له هغه هیواد دلته انتقال شوې ده. د ازادي او اوریدونکو پروګرام چې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړ شوی په څو شیبو کې اوریدلی سي. د سیمې په اړه یو خبر راخلو. پر موټر سایکل سپرو وسلولو نن د پاکستان په کراچي ښار کې د ټلویزیون یو پروډیوسر ووژه. پولیسو ویلي چې 45 کلن اطهار متین چې د سما نیوز چینل لپاره یې کار کاوه هغه وخت ووژل سو چې ښوونځي ته یې خپل ماشومان ورسول او کور ته پر لار وو. څو عیني شاهدانو ویلي چې موټر سایکل سپرو هڅه کوله چې له یوه لاروي څخه بکس وتښتوي، خو اطهار متین خپل موټر د موټر سایکل سپرو پر لوري وروست. ځینو بیا ویلي چې موټر سایکل سپرو غوښتل چې له متین څخه غلا وکړي. دا موټر سایکل خلکو نیولی خو برید کوونکي تښتېدلی دي. د افغانستان د فوټسال تر 1900 کلونو کشرې لوبډلې د منځنۍ آسیا د فوټسال په سیالیو کې دویم مقام ترلاسه کړ. افغان لوبغاړي دې مقام ته پرون ازبکستان ته تر ماتې ورکولو وروسته ورسېدل. احمد شیبر پر دې مسأله راپور جوړ کړی دی.
ټاکل شوی دی چې د منځنۍ آسیا د فوټسال د سیالیو د پای مراسم سبا مازیګر جوړ شي او د افغانستان تر 1900 کلونو کشره لوبډله د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي. ایران د دغو سیالیو اتلولي وګټله، خو افغانستان چې یو سیالي بایللی او درې ګټلی وی دوهم شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویندوی فیروز مشوف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیم ملی فوتسال زیر 19 سال ما با نتیجه پرګل 8
زموش د فوتسال تر 1900 کلونو کښې لوبډلې ازبکستان ته اته پر یو ماتې ورکړه او د وی ماتې او درو بریو لکولې نه امتیازونه ترلاسه کړل او دوهم شو.
سی بورد نو امتیاز کسب کرد. نایب قهرمانی ما
افغانستان د فوتسال په سیالیو کې د ازبکستان ترڅنګ قرغزستان او تاجکستان ته هم ماته ورکړې و.
ومردل چې د افغانستان د فوټسال تر 900 کلونو کشرې لوبډلې د منځنۍ اسیا د فوټسال په سیالیو کې دویم مقام ترلاسه کړ. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدلای سي چې تاسو د پیغامونو پر اساس جوړ شوی او تاسو پر بیلابیلو مسایلو پکې دغه پیغامونه راغونډ سوي دي.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې د ژوند چاري مخي وي. په دې اونۍ کې غاڼو اوریدونکو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر هغه پریکړه پیغامونه راته پریخي چې د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ په اړه یې کړی ده. بایدن ویلي د کنګل شویو وو میلیارد ډالرو له ډلې نیمایي ازادوي او نور به تر هغو ساتي چې د سپتمبر د ولسمې پیښو د قربانیانو قضایي دعوه پای ته نه وي رسیدلې. بایدن ویلي د کنګل شویو وو میلیارد ډالرو له ډلې به نیمایي ازادوي او نور به تر هغو ساتي چې د سپتمبر د ولسمې پیښې د قربانیانو قضایي دعوه پای ته نه وي رسیدلې. د پریکړې پراخ غبرګونونه پارولي. طالبانو تازه ویلي که بایدن خپله دا پریکړه بیرته وانخلي دوی به له متحده ایالاتونو سره پر خپلې پالیسۍ له سره غور وکړي. دا چې امریکا ولې داسې پریکړه وکړه په دې اړه درته مرکه هم لرو، خو راځئ په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، دی خوز دی با کول سره خبرې کوم. نو دا ورته دا امریکای کوم پریکړه چې کړی دو ای باندې پیسو په مقابل کې دا پیسې ته تلیفون دی بند کړی نه کوي. سماو پاکستان مونږ خونه وکړه افغانستان جوړه مرشوا پاکستان یو غوسه شي مونږ کړه کې ته هغه له لاس نیسته د پاکستان یو غوسه شي ځکه چې مرګ مخه کې شو.
السلام علیکم، زه محمد عارف د پکتیا ولایت د عارف زده ورسوالۍ اوسېدون کیم. زه د زده رادیو ته پیغام پرېږدم. دا چې امریکا ولسمشر د افغانستان د پیسو په باره کې یو غیر قانوني او غیر اخلاقي پرېکړه کړې ده، کورونه مو وران شوي دي او وطن په سرو لمبو کې سوځېدلې ده، موږ له چا نه حرمت وغواړو. وسلام.
زه احمد همدرد د لغمان نه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم. بیا څنګه مخکې سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته وایم. دغه کمې پیسې چې امریکا ولسمشر اعلان کړی ده چې دا ایساری او د افغانانو حق ده، دا ظلم ده، دا زیاتی ده، او هغه په دې وجه باندې چې اسامه بن لادن په وجه باندې، نو اسامه بن لادن خو په پاکستان کې راوتی ده، باید د پاکستانیانو پیسې هغو قربانیانو ته ورکول شي. دا هم د کونډو د یتیمانو پیسې دي، دا ظلم ده، دا زیاتی ده. وسلام ته احترام.
السلام علیکم، حکیار له پکتیا څخه. زه ما پیغام دا ده امریکایانو ته چې زموږ حق ضایع نه کړي او زموږ پیسې خپل هغه ته ور نه کړي. دا طالب هغه دا د ملت حق ده، د ملت هغه ده، او دا باندې نه جوړوي. دا امریکایانو خپل اړه هغه که نه اوسامه ورغلی و نه هغه ورغلی و، دا برجونه هر شی دوی په خپل لاس لنګ کړ او افغانستان ته د راتلو بانه جوړه کړله. وسلام.
$9 میلیارد د افغانستان د محکومو خلکو دا د داته حق نه لري. یا د 12 سپتمبر هغه کار افغانانو نه وکړی، هغه عربانو کړی وه. هغه دغه هم شاید تاسې دستوري توطیه وکړله په ضد دو چې افغانستان ته راوځي. وقتی چې افغانستان ته راغلی په ودوم بمبارونه وکړل، په جنازو بمبارونه وکړل. یو سرباز په کندار کې ولاړ، د یوې قریې ټول نفر یې بې ګناه مړه کړل. الیاز دی خدایا، صدای ازادۍ دغه نشر کړئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ابراهیمی جندل ولسوالی د غزنی ولایت جندل ولسوالی برخوردار کلا چې دا پیغام تاسو ته ستوم. اول خو تر ټولو له مخې ازادۍ راډیو شلمې کلیزې مبارکي ټولو ته وایم، او بیا د امریکا په رئیس جمهور باندې دا غږ کوم چې موږ کومه پیسې چې دي دا باید دوی را آزادې کړه. دا 9 میلیارده دا نه د اسامه اکو او نه اسامه موږ راوستی، د امریکایانو را وسته یو پاکستان ته او له پاکستانه دلته راغلی یو پخوانی رژیم خور استاد رباني دته دا زمینه مسایده کړې وه یا یې د افغانستان تذکره ورکړې وه. موږ په ټینګه له دې چې غوښتنه کوو چې د یولسم ستمبر په حملو کې نه افغانۍ ولو او نه افغانیان لاس پکې لري.
پیغامونه مو واوریدل. ډیری اوریدونکو ویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل پریکړه کې انصاف نه دی مراعات کړی او افغانانو سره یې زیاتای کړی. بایدن ولې د افغانستان د 3.5 میلیارد ډالرو پانګې د ساتنې خبره کړي؟ په همدې تړاو احمد تکل په واشنگتن کې د پوهنتون له استاد او د افغانستان د کورنیو چارو له پخوانی وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړي.
دلته درې مسلې مطرح دي. د بایدن حکومت له ډېر وخته د فشار لاندې دی په امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره آزادې کړي چې د خلکو سره مرسته وشي، خلک له لوی اخلاص شي. دوهمه یې دا ده چې په عین زمان کې د امریکې محاکمو فیصله کړې ده د هغو کسانو په نفع باندې چې درخواست کوي چې دی طلب د غرامت لري او هغه چې د القاعده د حملې په برخه کې چې یو شکل مخکې وشول نو د هغو د غرامت لپاره محکمې حکم ورکړی دی او په هغه وخت طالبان په قدرت کې نه وو. شل کاله دا حکم د تطبیق وړ نه و، اما اوس چې طالبان راغلي دي محاکمو دا مسله بیرته راپورته کړې ده او حتی څو میاشتې مخکې سریعا حکم د تطبیق ورک. دا دوه مسله ده. درېمه مسله دا ده چې دا دواړه مسلې په داسې شکل سره حل شي چې د متحده ایالاتو امنیتي او خارجي پالیسي ته کوم صدمه ونه رسیږي او د هغو مصلحتونه په نظر کې ونیول شي. د محاکمو مسله یې ځنډولې ده فعلا مهم میاشتې غواړي چې په دې برخه کې اجراات وشي، ځکه نو دا معنا نه لري چې دغه پیسې به فورا نو خلکو ته ورکړ شي. او درېمه ادعا ده چې دواړه داسې شرایطو کې وشي چې د امریکا د پالیسي سره ټکر ونه کړي، یعنې طالبان په رسمیت ونه پېژندل شي، د طالبان رول دا کومکونه ونه شي او په عین زمان کې د امریکا د محاکمو د حکم د رعایت په برخه کې اقدامات وشي.
جلالي صاحب، طالبانو په خبرګون کې ویلي دي چې دا د افغانستان د پیسو غلا ده. دا عکس العمل د طالبانو ستاسو له نظره څومره مواجه او څومره پر ځای دی؟
د طالبانو د تر ټولو مهم مسله دا ده چې اول به نشناخت پیدا کړي، تر اوسه چا په رسمیت نه دي پېژندلي، ځکه که یو هېواد هم په رسمیت وپېژني دوی له انزوا نه راوځي. تر څو چې هغه غوښتلي چې بینې ټولنې او د افغانستان خلکو دوی نه کړي، هغه په ځای نه شي. څوک دوی د افغانستان یو مشروع دولت نه ګڼي، نو ځکه چې مشروع دولت نه ګڼي، نه امریکا او نه اروپایي هېوادونه چې 2 میلیارد ډالر یې په اروپا کې کنګل شوي دي، هغه ورکوي. ځکه چې اساسا که یو دولت هم دا کار وکړي تعزیرات لاندې راځي. تعزیرات سره د امریکا تعزیرات نه دي، د ملګرو ملتو تعزیرات هم دي په دوی باندې. نو ځکه وخت چې حکومت کې 12 کسې د ترورست په لیست کې وي یا د تعزیرات په لیست کې وي، دا مشکل ده د تیرو هېوادونو لپاره چې داسې یو اقدام وکړي چې صدمه یې خپله دوی ته ورسیږي. نو دا مسله باید د معقولې لارې حل شي. طالبان داسې کار وکړي چې هم په رسمیت وپېژندل شي او هم په عین زمان کې مرستې ورسره وشي، حتی که دغه مرستې دغه 2 میلیارد ډالر امریکا ورته ورکړي، یو څو موده به ورسره کومک وکړي. اما د افغانستان تر ټولو زیات هغه احتیاج د خارجي مرستې باید بنا ده. څوک خارجي مرستې ونیشي حتی دغه 2 میلیارد ډالر نشي کولای چې په افغانستان کې اقتصادي بهبود راولي.
طالبان اوس په نړۍ کې راشه درشه پیل کړې ده او اوس یو پلاوی هم په سویس کې والته لیدنې کتنې پیل کړي، نور سفرونه هم درلودل مختلفو هیوادونو ته. له امریکا سره دا لنجبه طالبان آیا نور هم حاشیه ته نه کی او دغه راشه درشه چې دوی پیل کړې ده له نړیوالو سره د لړۍ به قطع نشي؟
تر کومه ځایه پورې چې د منجبت شوو پیسو پورې اړه لري، دا تنه په امریکا کې نه، په نورو هیوادو کې هم دا مسله رعایت کېږي. او مسله دا ده چې اوس دنیا که ارتباطات له طالبانو سره نیسي، تعامل ورسره کوي، صرف د دې دپاره چې په افغانستان کې د بشري ناورین ختم شي، نه دا چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي. که تعامل له طالبانو سره کېږي، د دې دپاره چې په افغانستان کې ناورین ختم شي، تر څو چې هغه شرایط برابر نه کړي په رسمیت څوک نه پېژني، د سیمې هېوادونه مجبور دي چې د ځینو متقابلو معاملو له خاطره بیسره تعامل وکړي. اما تر اوسه حتی هېڅ هېواد، حتی پاکستان، په رسمیت نه دی پېژندل.
مننه. او وروستۍ پوښتنه، د دغې لانجې عواقب به د افغانستان لپاره څه وي، د طالبانو او د امریکا لپاره به څه وي؟
دوی مسئلے دلتا موجود دی یا دو دو امکان موجود دی یا که طالبان وکولای شي چې هغه غوښتنه چې د افغانستان خلک یې تللی او هغه غوښتنه چې بینلمللي ټولنه یې د یو مسؤول حکومت پایسنه غواړي که دغه په ځای شي په رسمیت پېژندل کېږي کومکونه د افغانستان ته راځي ثبات د افغانستان ممکن ده چې په ډېر زر وخت کې تعمین شي. دوی دا دی چې دوی ودرېږي په خپله ایدالوژي د خپلې ایدالوژي دپاره چې کومک وکړي دوی اتکا په خپلو طالبانو کوي په یو قوم یې کوي او لبل خو په القاعده یې کوي په نورو هغه منطقوي تروریستي ارګنایزیشنونه یې کوي په نتیجه کې ثبات له افغانستان له منځه ځي افغانستان بیا بحران راځي او بیا ډېر هیوادونه په دې سیمه کې چې موجود دي شاید مداخله وکړي او دا مسله د افغانستان د خلکو لپاره یو بله تراژیدي شي.
د واشنگټن د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
اوس هم ستاسو یو شمېر نور پیغامونه اورو چې په بیلابیلو مسلو مراته پریښي دي.
د مرستو حسابونه چې دي دا جنجالونه چې خلکو جوړ کړي دي چا ته نه رسېږي چا ته نه رسېږي د مختلف سل کوره دي اتو کورو ته مرسته ورکړې ده او 15 مسکینان لرو. دوی چې وایي چې په افغانستان کې پارو دوو کورو کې یوه کورنۍ غریبان دي نو دوی په سلو کورنیو ولې اتو کورنیو ته مرسته ورکوي او دغه دنیوي پرېږدي. نو موږ په دې کې دا وایو چې که یارې ورکه سب چې دوی له ځانه سره 15 کورنۍ که په سلو کې نو بیا به دا شکایتونه ختم شي. مستحقو خلکو ته دا مرستې رسېږي مستحق ډېر دي دا مرستې کم ورته رسېږي.
تاسو زده رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بس د پاس د سلامه د موږ د مخکنی دی اردو شهیدانو مشنا فاتې دی دا د شهدا او د اسلامي وزارت دغه ما پیغام دی ورسیږي نړیوالو ته دی ورسیږي چې د مونږ خپل حق دی راکړه لشي او د مونږ په حق دی بل چاته مور کولای کیږي دا د مونږ پیغام دی ورسیږي. والسلام.
رادیو هغه دا په افغانستان په هر کونکو کې اوریدل کیږي او خاص کر دی آزادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه او نه احترامات. اوبایتی حکومت دی د رادیو کارکونکو ته هم سپیشل باډی ګاردان ورکی ځکه چې د پکل کول کې وګرځي او ذخیره ول سوالی کی الحمدلله یو لسنو ویان داخله ما خیریه ویان ته توګه چې د پینزو کلو موږ تشکری جمع کړی لہذا نگرار ولایت مقام نه د خواهش لرو چې دوی موږ سره همکاري وکړي او ډبلیو ڈی ایف پی موسسه دی ولیږي زمونږ اړیزي تیار دي کړی وي دي فوټوګرافیانی موجود دي ګوتی لګولې دي دې کې تقریبا 50% چې دا خزي دي او هغه خزي دي چې په اردو کې چې شي دان شي دي او خاوندان یې شي دان شي دي سرپرست صفاتي دي نو د دې نه موږ غواړو ولایت مقام نه چې موږ سره دې همکاري وکړي او د خیری ول سوالي د غرب لمن کې پروت لکه زور کله دې دی په چار قلا دا مرکزی خلاټک دې ملک کله دې فورم کله دې د دې ریزي موږ جمع کړی دي فوټو کاپیانی لګېدلې دي د علماء او شورا ته به هم لګېدلې دي علماء او شورا زه تایید کړې ما. والسلام.
السلام علیکم د خوست ولایت نه لته کلا مرزای ما زما هیدا دغه د چې د خپل کومي خوند چې غته لري شي د خارج ته نو دې دې یو سم وخت د افغانستان نوې حکومت پریک دي قرار چې د خپل پلانونه جوړ کړي.
السلام علیکم رجانه زدری ورځ مخ کې د سرخود ولایت نه غږیدلی ما او تاسو زمونږ غږ پورته کړی خو لیکن موږ سره اوسه پر حکومت کو نشو موږ سخت ستونزه کې پله د اعصاب تکتم بچی می دولګې د سره مختورن دی خبره دا دولګې نه وژغوري تاسو ما غشتمن خو نو نورونو نه دایله د امید چې زمونږ را غږ واوري خبره موږ سره زر تر زر حکومت کو چې زما بچی مړ کیږي دولګې نه موږ په بند بټیو کې پراته کاروبار نشته خاون می زمنا تکلیف لري مایوبه ده خیر دا زمنګ خاص تاسو ومني زما بچی د وګین نه کیږي موږ زر تر زر زما د بچو مخنیوي وکي د مریضان دي ټول د مخه راته پراته دی یو خولو کو خراب کړو بل مریضان دي زما خاون می خاطر زیو راځي کار مزري نشته دی موږ اخر سو کوم کم طرف تلل تاسو زمنګ خاص پورته کوي موږ سره هیڅ کومک نه کوي مرسته نه کیږي او را خبر لازم موږ غږ زر تر زر پورته کوي موږ سره اړیکه وساتیم دې نمبر ته امون تزر تزر زنگو وقتی چیز ما بچی دیر لولگو تند سرمخ دی هیلا کم چی تاسو من سرم راستا وکی اوارا خبره او سمون و خیند و رون نزما بیم دا خواست تیر اگه تورتار تاسو نهیلا خواست لری چی من سر زر تزر کمک وکی او منگا هیلا من دی چی تاسو من سر کمک وکی و زر تزر دی اری کتا بیر تا من زواب را کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی کارکون کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما دغه پیغام دی سر مشران مجاهدین او ترون مسولین پورې ورسی. زموږ اکثر ځوانان چې دی په نشو اخته یا دغه تاریخ بند چې د تعلیم او د ترس ارڅ څه پاتې دي. زه هیله کوم سر مشران پورې زموږ پیغام ورسی د تاریخ بند.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 11 24 15.
اوریدونکو، تاسو خبر یې چې آزادۍ رادیو تازه زما بریاوی پر نوم د مرکو یو لړۍ پیل کړې. دا مرکې د آزادۍ او اوریدونکو پروګرام په ترڅ کې تاسو ته خبريږي. هر هغه اوریدونکو چې په ژوند کې یو وړه بریا لري، کولی سي موږ سره اړیکه ونیسي، موږ ورسره مرکه کوو. د دې بریا کېدای شي نور افغانانو ته هم په ژوند کې یو تجربه شي. دا ځل مو زما بریاوی په لړ کې داسې یو ځوان سره مرکه کړي چې له حقوقو پوهنځي څخه فارغ دی، خو کله چې د مسلک دند له لاسه ورکړي په کور نه دی ناست. سملاسي د لبنیاتو د خرڅلاو کار پیل کړی او وایي چې اوس خاید لري او ټوله کورنۍ هم چلوي. دا ځوان 28 کلن عصمت الله عمری دی. دی وایي ژوند کې ډېر بریالیتوبونه نور هم لري. لده میو پختل چواله دای خپل ژوند بریالای بولی.
تاسو ته سر درنو اړتونکو ته سلامونه او احترامات. په ژوند کې بریالیتوب یو ډیر مهم ده او هر څوک هڅه کوي چې خپل ژوند په داسې شکل سره ته ورسوي چې په هغه کې بریا ولري او له ستونزو سره ډیر مخ نه شي. خو د دې بریا د لاسته راوړلو لپاره تجربه چې دا که څوک غواړي چې په ژوند کې بریاوې ولري او له ستونزو سره مخ نه شي، د بل له احتیاج خلاص شي، تر ټولو لومړی زیار او هڅه ده، په ځان باندې اعتماد ده. نو زما خپل ژوند چې که څه هم د دې باوجود چې د څه ناڅه د کورنۍ ملاتړ هم راسره و او د ټولنې شرایطو ته په کتو سره، زما خپله د بریا راز د ژوند په دې کې و چې له اوایلو څخه چې ما فیل وکړې، یعنې ځان باندې اعتماد کوشش ما ډېر کوی. که په ښوونځي دوره کې هم ما هڅه دا کوله چې درس ووایم، په ځان باندې تکلیف راوړم او تر څو هغه ځای ته ځان ورسوم چې هدف مې دا و. که بیا پوهنتون هم و چې پوهنتون ما ولوستی، په پوهنتون کښې مې هم هڅه دا کوله چې په قدري درجه کښې پاتې شم او دغه 4 کلونه د پوهنتون په ښه شکل سره سرته ورسوم. بیا وروسته دغه تحولات راغله د پوهنتون، یعنې د ښوونځي نه چې زه فارغه شوم، څنګه چې فارغه شوم یعنې 2-3 میاشتې زه بېکاره شوی نه یم. یو خو دغه اجتماعي روابطو اغېز هم وه چې بعضې دوستانو سره پېژندګلوي وه، روابط و. نو بالاخره راغلم، یو ځای مې یو مصروفیت ځان ته پیدا کړی او 2 کاله مودې پورې مې کار وکړ. تر هغه وروسته مې بیا د کانکور ازموینه ورکړه او د هغه ازموینې نه وروسته پوهنتون ته لاړم. پوهنتون مې ولوستی، د پوهنتون نه وروسته هم یوه نیمه میاشت شاوخوا زه بېکاره وم. که څه هم ما خپله حقوق او سیاسي علوم ولوستل، قضا او څارنوالي، خو د شرایطو تقاضا دا نه وه، کورنۍ مشوره هم دا نه وه چې زه په هغه مسله کښې کار وکړم. بیا یوه نیمه میاشت وروسته زه بلې مسې ته یو بس تلان شوی و، هغې ته مې نوملیکنه وکړه او ازموینه مې ورکړه. د هغې مسې سره مصروفه شوم، تقریبا څه کم یو کال مې د هغې مسې سره کار وکړی. او بیا دغه تحولات راغله د افغانستان کښې، دغه سیاسي بدلون راغی. نو هغه دنده، هغه ملاتړ چې و نړیوال بانک له لورې کېده، هغه کارونه په ټپه ودرېدل او هغه دنده مې له لاسه ورکړه. خو بیا هم زه ناهیلی نه شوم او اوس مې شخصي کاروبار ته مخه کړې ده. د یو بل ملګري سره په شراکت لبنیات په فعاله کړي دي په کلات کښې. نو
بله عمری صاحب،
د شخصي کاروبار
په همدې خبرې وکړو. اکثر ځوانان لوستې دي د افغانستان، خو اوس د کار زمینې ډېرې کمې دي. څنګه مزله وکړو چې تاسو له حقوقو او سیاسي علومو نه فارغ یی او بیا بې وظیفې سولی، او بیا مو دې ته څنګه ملا وتړله چې راځئ او شخصي کاروبار مثلا د لبنیاتو کاروبار وکړئ؟
کله ما دند له لاسه ورکړه، څه نا څه منفي تاثیرات وو. ما ته یعنی خوشنونکي وه چې تر حد اقل د افغانستان غوندې ټولنه کې په دغه شرایطو کې مونږ تر لسان کچې پورې زده کړې وکړو او تعلیم وکړو، بیا د دې فرصت نه وي چې هغه خپل مسلک خدمت وکړو. څه نا څه سخته وایه، څه نا څه تشویش ورسره، خو بالاخره د دې دپاره چې مال ځان له دغسې مشکل او تشویش څخه وباسم، او دغه بېکاري چې دا د خپل یو مرض او ناروغي ده. او بل د ځان سره مې داسې وویل چې که تا کولی شوی چې په یو مؤسسې سره کار وکړي، په یو اداره کې کار وکړي، د دې وړتیا دې لرله، نو ځان ته مې دغه اطمینان خپله ورکوئ چې د دې وړتیا هم لرې چې ته شخصي کاروبار تجربه کړې، او په شخصي کاروبار کې هغه څه لاسته راوړو چې هم د کورنۍ نفقات او هم خپل مصارف لګښتونه پوره کړي. نو دغسې فکر راسره پیدا شو، که څه هم پیسې ما سره ډېر نه وې د دې کاروبار دپاره، او دا کاروبار پیل مو له ډېر ټیټ حالت نه کړی دی. یعنې اوس ډېر محدود دی، دکان په کچه ده، یو ښار دی، برخې په کچه.
دکان یا په ډېرو کمو پیسو چې تاسو کوم کاروبار د لبنیاتو شروع کړ، اوس څنګه ده ورځنی عاید څنګه ده، او آیا د کورنۍ نفقه ترې برابرېږي؟
او بالکل اوس ډېر ښه ده. په لومړۍ میاشت کې زما توقع دا نه وه چې ما داسې فکر کوی مال که چېرته دوکان کرایه هم راباندې تاوان شي. د شریکو دا ملګري ته مې وویل مال فروانه کوي، موږ به حوصله کوو دغه پیسې چې مو بندې کړي دي څه ناڅه دا کاروبار، تر څو چې دا وده کوي خلک ورسره بلدېږي او راځي. خو زموږ د توقع برخلاف، برعکس، زموږ د میاشتې په پای کې چې موږ حسابونه وکړه، زموږ د توقعو برخلاف، د دې باوجود چې زموږ مصارف یې ایستلي وو، هغه کرایه سو، هغه ورځني لګښتونه سو، هغه ایستلي وو، یو اندازه ګټه هم ورته پاتې شوې وه. او اوسنی حالت چې وارزو، یعنی داسې مناسبې وظیفې نه هم ډېر څه ورته راکولی شي. وظیفه چې 40,000 افغانۍ یا 50,000 افغانۍ د میاشتې معاش ولري، د هغې نه هم دې دوکانه زه ډېر څه لاسته راوړلی شم، ډېرې پیسې پکې ګټلی شم چې هم د کورنۍ نفقه کېږي او هم زما اړتیاوې ورباندې پوره کېږي. نو په اوایلو کې زما شخصي کاروبار ته په دې نشه کې وایي، ما دا فکر کوی چې ستا سره دومره پیسې نشته، ته نشې کولی چې په دنده کې مثلا طبعاً د میاشتې 50,000 - 60,000 ډېر زرو پورې معاش راځي، او دا د شخصي کاروبار نه به ته څنګه لاسته راوړې؟ خو هغه زما د توقع یا زما د فکر خلاف راوخته. او کله چې مې دا کاروبار پیل کړي، اوس لیله الحمد ښه په واده هم ده، او هغه څه چې موږ راوړو هغه ښه په اسانۍ ایستلی هم شو، کار هم ستړی کوونکی نه ده او ګټه هم ډېره ده.
بله، کور ودان عمرې صاحب، وروستوی کې ځوانانو ته څه پیغام لري، خصوصا هغه ځوانان چې دولتي دندې له لاسه ورکړي یا هغه دندې له لاسه ورکړي چې پخوا د نړیوالو پروژو په چوکاټ کې دوی ته مساعده شوي وي؟
بله، زما ځوانانو ته ټول دا پیغام ده چې تر هر څه لومړی باید په خپل نفس باندې باور ولري، په خپل ځان باندې باور ولري، او ځینې په ژوند کې لوړې ژورې راځي بیا د افغانستان شرایطو ته په کتو. زما هیله دا ده چې دوی د خپل نوي څه تجربه کوي، یعنې که دنده له لاسه ورکوي په شخصي کاروبار کې تجربه وکړي. د هر انسان یو وړتیا لري، یو استعداد لري، او په کولی شي ډېر څه لاسته راوړي. نو زما هیله له ځوانانو دا ده چې ناهیلي نه شي، د دې په ځای چې دوی په قاچاقي لارو بهر ته ځي او خپل ژوند خپله له ستونزو سره مخ کوي، یا ناهیلي کېږي په کور کښېني او دغه بېکاري او ناهیلي چې دا خپل انسان ته ناروغي پېښوي، حتی ډېر مشکلاتو ته پېښوي. د دې مشکلاتو د حل دپاره دوی دا فکر نه کوي چې پیسې نه لري یا بودیجه نه لري، فقط حرکت غواړي چې په ځان باندې څوک باور ولري. انشاءالله زه په دې مطمئن یم چې هغه به بریا ته رسېږي، او د دندې نه بغیر په شخصي کاروبار کې هم ډېر څه لاسته راوړلی شي.
د زابل اوسیدونکی 28 کلن ځوان عصمت الله عمری و چې د خپلې بریا په اړه له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
زما بریا وي
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په آزادۍ او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 11 24 15.
د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخان نه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422111 2415. شمېره بیا وایم 00422111 2415.